اته بجې شوې د ازادي راډیو د سات خبرونه هر کله کوم. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د سیشنبې پر ورځ قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نه ورسېدلی. د همدې لپاره دا خبرې نن شنبې ته وځنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکی اندخوی پل خمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تبیان شوی دی، دو ملکان شهیدان شوی. پا دی چودنه که دی پلخمری خار دکاندارانو تا دیر زیانه وقته شل دکانو نویجار شوی دی
تخریب شده.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمي چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونکړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلي دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونه یې د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبریالان دي چې له آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقونو فعالان دي. درې خبریالان چې له آزادې اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه پر دې عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور بند وي.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د اوربند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط سره هم کېږي د وخت لاسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیری سره شخیدلی یم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي ترڅو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلي په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفي الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنی او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته تر سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه یې اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته دخیل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته کراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلی دی او د مذاکرات فکر کوم مې ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې دا ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بیرته راځي، دوهې ته ځي بیرته ځي، داسې خو نه کیږي. په وژنه یې مخته نه ځي، په قراره په آرامۍ سره خبره دی حل کې پدې نه کیږي چې ټول توپک راوخلي، توپک په زور مخته لارسي.
کته هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته، خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د ځینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل غوښتل چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند رات او تلا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هڅو زیات په جنګ کې تلفات یو یا هڅو زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګ یو، خو داسې هغه شرایط سره هم کیږي دته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي.
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکینی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ، د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شوي غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د 2000 طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان صفیح الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي، خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي، دې ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لورې په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي، تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسیې درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لورې په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچېری د سولې سره د سولې تر رسیدل هدف. زه خو وایم زمونږ افغانستان حکومت، زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي. نظم په عقیده باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره ورشي، دواړو خو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي. زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې دلی چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ به ډېر څه لاس سره وړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. دینان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا د 11مه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازادي راډیو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا که طالبان منکریږي، د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي، زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړۍ او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانیږي، خلق ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې والی لارې ور بند او بس خلاص. که ور بند وکی پاور را مست شي دوی سولې ته رسیږي که نه وي، اسې خبرې دي وخت ضایع کول دي.
د جنرال دولت وزیری څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل ګوري سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم داده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شکلاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلی نه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کله اړخونو څخه هیله مومور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیله دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدزی برکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدزی برکزی ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه یې لوسه ورکړي وو. چې کله اولادونه یې لوسه ورکړي وو هغه خپل خوږ غلدلی شي ډول خوږ وي. خو دی بیا کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړی هم اوګرا او اوګرا به خوړه بس یې نه خوړه. خو که دا ډول موږ صادق او محصل خالق وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند، سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لو شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایی خبرونی در افغانستان و پاکستان ترمنز در سوداگری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان و پاکستان د سوداگری موافقه پر رڼا کې د تجارت راتلونکی څنګه ښکاري. رایس تو پیس لیکي د افغانستان و پاکستان د سوداگری استازو ترمنز له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکینۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تېره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله یې تېر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانې د راپور له مخې ښاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي ښار ته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بېلابېلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایز تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګرۍ د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډېر واري له خنډونو ډکوي او ګرانه تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیلو ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژون کېده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو په روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړي لا هم خاوروتنې د سپارل شوي او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یو لس کانکیندونکي د جنوري په 3مه د وسلوالو په برید کې وشتل شول چې ټول هزارګانو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي که هزارګان مړي خاورو ته وسپري دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناشتې پیل کړي چې په دې لوی بندري ښار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا ازادي راډیو خبر د مرکزی څنګ راپور له صفی الله ستانک زیست خاور.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي خښ کړي نو د پخپله کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلیک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 6 کیلومترې ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو یولس کان کیندونکي چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې اووه تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړي نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ ویل هزارګانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدې ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري، زکوټي ته ورزم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹا جاتا اور لوائی کین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لتوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټي ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغر د دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تور شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټه سربیره د کراچۍ هزارګانو هم لوی لارې بندي کړي او اعتراض پیل کړي. د کوټه او کراچۍ د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلام آزادی راډیو ته ویلي څه باندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلي. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خرابه شي. د پاکستان د هوایي شرکت PIA ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیم ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري د دې کومک په اړه د آزادی رادیو د راپور په پیل کې وویل.
نه هتیه ماشومانو سره جمعنی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغې کې چجوش د بخار سمسې کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنینه جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسدآباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختي مرسته ترلاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشومان جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلو.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال پکې لزر زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پزده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو
ظلم جاتا کی گی او نو دغه د سیمنګ سره زیاتای کی کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی سیمنګ وری ورس موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي را دون ډیر مننه چې ما په غرام بلپورو شهر وخت رسول سلام علیکم خدای تعالی.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه محترم اولا چې د کاتزل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو وبنه لري او دا شی وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق د ډیرو مرزونو سره لا سو غریوان دي. تاسو څنګه مهاله دا چې زموږ د پیغام لور فلو چارواب کور سوي چې د دې خلکو لپاره تاګانی وکندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو. خو اته به جواب دېش دقیقې دي لنډ خبرونه. د مهمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسېد. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربیره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندېښنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې اووه میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اووه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لویې پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خلوایي
په لویې لارې کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لارې به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زموږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امتخیل او دیاریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملي کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنس په لویه لاره کې د شوات، مشکای، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دین مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتې
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
هوا خو د غزمنګ د لاسه چټلیږي، په دې خاطر چار شي سوځو د خاطره ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولید، همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتو نه زموږ دندې هوا د لاسته دي.
قدرمنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسېدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوټان کیته دا شان کیسه زو اوان سنگ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده، زدت کیس نسنګ کو مجبوریم ده. کور غریم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوجی ز دغه خراب هوا ته بیرنم د کور تم د بس مجبوری ده، مجبوری ده ساده دغه سوز نسنګ کو نه لرګي مرګي نس اخته لرګي پچ شو اخ چالجاري خرڅو د مکه ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پټن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځ او کوم سلیجلې دغه پیدا کای چې ما خبر شي راوړي بخاری پسا چورسوځي چایم په پکاو دی کوم په کو کتا خور شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسېدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي،
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندې هوا د لاسه دي. دا باید موږ تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاري ګانو کې داسې جنډي او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میشه ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تانه سوځو پکې، چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي، نو یو خپله را کابل د هوا بیخي خراب شوې ده، شپې خواته خاص لنی تراوتل نه کیږي، په دې خاطر چې بیخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په داسات تفل کې بستر شو بچار د لاس لاړ.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختی او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا له امله زموږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصحب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کړي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وری. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
زما
نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغۍ او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید دا معمونه نه پرېږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابېږي.
زایب خان زادران خبر کوم د اصلي زایم خوز ده کابل وسیدن کې ما ولا هوا نظر هوا خټه سخته کړه ده خصن بعد له 12 بجې مزګر غش ګزار ډېر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دی ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي.
اصلاً لغمان سیدون کو اس خلن قابل نو باید دید پارچ مریضان نشو جلو گیری کو خدا چ ماکس واغوندو دغه ش اضافی شین چ منګه سوزو لګه دا جنډی دا دود دا خراب تیل چ استفاده کو په موټر کې دغه نه باید جلو گیری کو صورتي منګه فضا پاک شي.
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
خخ غل رئیس ارزو لمړی پښتنه مداسي ماترا کوچه دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي اومده الهتونه چدي
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدین دي په هواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی خارون کې دا هم ځان تخپل عوامل لکه فقر جنگ نامني دا ټول دي باعث شوی چې ډیر نفوس د هواد په خارون کې پزیشوی ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړي ده بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدي دا هم د دې عامل شوی ده چې په هواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هواد په لوی خارونو کې د هغه اسناف فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سونتو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدي او په ټوله کې بل اړخ تخپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغییر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سونتوکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوای خرابه کړې وي هوای ککړه کړې وي تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي یا نانوایی ګانې یا حمامونه څنګه
سل په سلو کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوي چې هغه مسدود شوي دي چې دا یو ښه زیری ده. کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري اومده چې البته د هوا نور هم را
پاکه شو بل اخره د غټ ستونز نه خلاص موږ دوه ډول پلان نه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولاګو او اوس عملا دا د کابل خار او په نور لوی خارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوي څخه نیولې د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هیوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور د چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه منګ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسائل لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی د ککړتیا د کمخ فکتورونه ال ته خپل راپور کې ځای پزای کی کچیر ته دوی دا په راپور کې ځای پزای نه کی منګ اتومات د دوی هغه فعالیت لام دغه شروع څخه ور سره موافقه خپل نه اعلان وکړه چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه هغه پلان نه عملي کیږي بل د شنو ساحو په ډیرواله باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده
هم په هوی د پارش تاسو مخکې دا ونکړه چې هم په هوی د پار هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دی او سمره هم په هوی د پار هم څه کارونه کړی دي
موږ پلان محاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده د هیواد په داخلي مطبوعات کې په تلویزیونو کې په رادیوګانو کې په چاپي خبرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي
نه کورای صاحب روسیې کې به دا ستراتیژي د خلکو نه هم څه غوښتنه ده څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې
له خلکو نه هم غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایه‌داره غریب ځوان زوړ سپینګیری نر ښځه ټول زیات متضرره کوي نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
ډېر زیاته مننه کوم
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام سګي مو څنګه دي دلته په خارونو کې نګدي دي چې ټول سګي له کار اول ویږي زکه په کانی او سوري د زغالو دودونه یو مخ بند کړی دي راي سل کې ګم نه چې دودونه مو سندلي او دوی مخه پاک منځلي وای او کدا کار کېدل نو د قرغي په بند به خلک نو ځای شي هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په بو کې سندل لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې دیګي او د سترخانونه پکې څنډي د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم
نوم شهزاده دی خو اوس ټول د پلن لاندې دودغړن راته وای
نو زه څه درته وایم
ته هم دودغړن راته وای اخر یې وروړ
نو دودغړن دا پوډر ولې سکه
نه هو زه که کوم چې خمار مې ماچی ځان درد مې کم شي او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزی تاردی د ما وروړ
نو د پولیسانو روزی په تا پورې ساړه لري
هغوی دلته پوډر نه راوړي د ما وروړ
څه خبر یم یعنې چې راوړي یې
نه راوړي او که رام نه وړي د ما وروړه نو هغه نور یې چې راوړي هغوی ته څه نه وایي
نو روزي له دې لارې ګټي
څه له دې لارې او څه هم د تنخواه له لارې د ما وروړه
نو تبا کېږي خو ته
زه خو له مخکې تبا تبا وم د ما وروړه په تبایي پسې مه ګرځه که زه تبا شم نو یو دوه قاچاقباران خو به مړه شي د ما وروړه
نو تاسو پوډریان د دې لپاره پوډرس کوئ چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
نو د ما وروړه ورورا دا وړوکی کار دی له همدغې یوې وې پوړۍ نه مسته لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی؟ یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما ورورا. ما ویل چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غمه خلاص شم. ما ویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما ورورا.
نو بیا یې زنداني کړې؟
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما ورورا.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما ورورا چې هر څوک خبروي خبر یې کا.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تبا کړي. یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله د ما وروره.
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟ ها
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم د ما وروره.
ها
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو ویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي. نو هغه به ویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ څکوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څکول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسېدې ما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې؟
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څکوم هغه یې ونه څکوي د ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه. خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پیډیرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره.
دود غړه نه سترګې وغړوه لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ.
زه دا د ښه شکر د اشاره خوش نه ده چې ژر ته تیر شمه او تر اوسه یې له سره کېدو ته وخت شته.
ودرېږه چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده
وینم یې خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که نه پیژني
چارواکی دی ضرور کار بلري ځکه سره اشاره ته نه دریږي
او رښتیا هم ډالر به وایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي
څه وایو نو دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي
هغه خو هغه دی تیر شو اوس برکت وکړو
نه ګوري چې اشاره سره شوه
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو
او نو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ورتیر شي
والله نو څه به ووایو ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو زړه مو تناکې تناکې دی
بس حوصله کوه حوصله نور هیڅ هم نشي کولی
دا د اشاره خوش نه شوه حرکت به وکړو
اشاره خوش نه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي
نه چې د خپل وطن غل دی نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي
دغه خو رښتیا وایې خو مونږ څه وکړو همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم
څه به وایې وروره ته خو به کار لرې په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي
په خدای چې زړه مې نور وچاودې ده د بهرانیانو موټر خو دغه د تیر شول حرکت به وکړو
اشاره بیا سره شوه لږ نور حوصله هم وکړه چې شنه شوه بیا زه
حوصله م حوصله نه مانده خدای مو دې عرض واوري
اورم اورم څنګه وزیر صاحب تیریږي اوه لا راس هم بنده ده څه وخت را رسیږي نیم ساعت وروسته ولې نیم ساعت وروسته خو امام به یې وختي کړی و
څه به ووایو نو
زه سمه ده وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي اوس په امام کې دی
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي
کار خو پاتې سو امر صاحب خوب را باندې راغی چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه ثواب به دې وشي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہستا بند دار بے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دار لور سے تختم چلا شور ڈگستا بند دار اے ہستا بند دار بے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دار دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزه غوندې ده زړه درزه غوندې ده شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې ده لور زې تختم چې لا شور ډګستا غوندې ده اے هستا غوندې ده شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زما غوندې ده
Give me number.